سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سی آر سی نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کوم رسنیو خپاره کړي. خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوه تورن او کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې لمخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتقاد کړی او هغه له بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه بللې. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د دریسوف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په سوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو هڅو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کېږي. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساعتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبې په 10 کیلومترۍ کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوې چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساعتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساعتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیښه کې درې ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان له پراختیايي صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې د دغې اسانتیا هرکلی وکړ او هیلې وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد د ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق IMF په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مودا چې پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی تر مارچه پورې له دغه هیواده وباسي که نه له پاکستانه به وشړي. نن د فبروري 4مه د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده.
هغه وویل چې دا جګر سرطان لري. تقریبا 50% جګر له منځه تللی وو او کندوزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سمه چمنده په بل ملک کې ویلی.
ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم ننسې شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري. له نورستانه به یو جالب رپورټ درکو دا چې د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د خوستي یا غرسي په ګډون ګڼې دودیزې لوبې وجود لري او خلک یې اوس هم په ډېر شوق سره کوي.
غرسي لوبه د ازمون یو عنعنات دی. دا ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسي لوبې په هغه باندې کوم داسې امتیازات نه راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته یې د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیک په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه وښود، خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواد په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورو هیوادو ته لاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي دا بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. دغه شان د سرطاني ناروغیو برخې ډاکټران وایي
وایي یو شمیر دا ډول ناروغۍ د مخنیوي وړ وي او د ناروغۍ پر وخت تشخیص ډیر مهم دی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
نن د فبروري 4 نیټه د سرطان نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله دې هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړه توګه تاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپل تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځانګړي تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د تری ولس کلنه لور چې د زیګر په سرطان اخته و یو ونی مخ کې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو ترڅو د دې تکلیف مشخص شي. بیا هغه وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی وو او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سینو چې موږ دا په بل ملک بیولې وه او هلته هم تداوي کړی وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی وو. د همدغې مجبوریتونو لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټرانو او ښه وسایلو باندې مجهز افغانی نه لرو، په افغانستان کې موږ ونشو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 70% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلي شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاؤنډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هیوادونو سره په همانګې باندې 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړه، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګې باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هیوادوال چې دي په خپل ګران هیواد کې درملنې برخه کې او خاص کر په رادیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې د کم 6% مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق او سیاسي رادیو ته وویل:
د مرحله اول اگر تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغې د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي او همدارس کنه وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوند پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي.
ښاغلی غوثي زیاته کړه چې د یو شمېر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جول څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډېر خبر خورد ورسره وکړي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نه کړي چې په دې رنځ باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودونکي کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ورسره
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زرو زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هیواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 5.9% زیات شوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ از سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ از سټه یقینی کړئ.
ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دواړه مشران په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم دی او بهرنی هیواد لمړنۍ مشر دی چې ټرمپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالاتونو څخه کتنه پیل کړې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا، د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او سره د تړلو نیابتي طرحګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اوربند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحلې اوربند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړې خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدای چې په غزه کې کاواک اوربند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکو په اړه به له نتنیاهو سره خبرې وکړي. ترامپ د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اوربند نافذ شوی او له اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبرې ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو به له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اوربند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اوربند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کیدای شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لوري 13 یرغمل شوي خوشي شوي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. همدارنګه په بشري مرستو بار په سلګونو لارې غزې ته ننوتي دي. نافذ شوي اوربند په نتیجه کې د غزې د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 30,000 زیات کسان وژل شوي او له 30,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم په افغانستان کې د یوټیوبرانو او د یوټیوب چینلونو شمیر د پام وړ زیات شوی. یو شمیر یوټیوبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي څو وکولی شي له دې لارې عاید ترلاسه کړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او محتوا تولید کړي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولی شي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
د کابل خار وسیدونکو مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپل تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار پاړه راپورونه خپرو.
په خو مو خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو خو اوس ته امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې اخ په پایل کې زموږ عاید ډېر خو اوس میاشتې نه شاوخوا یو سل شپږ ډالره ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او خزینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنی حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دی. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داده
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب کور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد وادي جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو له مخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولی شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 10,000 ساعته ولیدل شي او 1,000 سبسکرایبران ترلاسه کړي. وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
د دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د اخیستلو کسانو له لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر نندارې ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې یو ځوان افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بېګناه ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېره نه ده معلومه، خو شاوخوا لس میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوي، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
ورزو نورستان ته د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د غرسیا خوسی په ګډون ګڼې دودیزې لوبې موجودې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغو لوبو ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې هوارو او غرونو یې سپین واورین لباس اغوستی، ځمکې کنګل او هوا یې سخته سړه ده، خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي او د غرسیا خوسی په لوبه بوختي. هر ډله کوښښ کوي چې پر بل بریا ترلاسه کړي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان ورټول شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې چې لوبو ته د ناستو نندارچیانو په چغو پیلېږي.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت وي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي دا چې هغه امکانات سره برابر کړي. علماء ټلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
د سهار شپږ نیمې دي.